احمد شیبریم د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. سپینه ماڼۍ په کابل کې د بلې ټرورېستي حملې خبرداری ورکوي. وړاندې به دا هم واوري چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې د چاودنې د قربانیانو شمېر تر 1300 واوښت. ترکیه له طالبانو سره په خبرو ده چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. دا به هم واوري چې د دې هوایي ډګر امکانات څومره دي.
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 20 دقیقو کې یو الوتکه جګه شي او بله نشسته شي.
د خبرونې په وروستیو کې دښمن زنګونه په پروګرام کې له یو بزګر سره شریکېدلې.
موږ غنم کرو، وریجې کرو، جوار کرو، پنبه کرو.
تر هر څه مخکې خبرونه. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي ترورېستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلي شوي او د قزاقستان په یوه پوځي اډه کې 14 لښ تر لښه 12 کسان وژلي او نشتې سلطنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابي له وره له ختیځ وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. د داعش پورې بغړي په ننګرهار کې د بي پيلوټ الوتکې برید شوې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسول بل اوربان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کس نن ووشل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان دولت څنګه په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملین به له پښو وغورځوي. په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاژلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. د کابل هوایي ډګر د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلي شوې دي. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې د عملیات د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 تنه د کابل هوایي ډګر بهر ته په الوتکو کې ایستلي دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر دوه اونیو په لنډه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د اګست 1 چې سیشنبی کیشي له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ نیټه ده. د برېټانیا صدر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهدت له پای ته رسېدو وروسته به برېټانیا ته نور افغانان هم راولي. د برېټانیا پوځ په تیرو دوو اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 برېټانویان او هغه افغانان وایستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کیږي چې په سلګونه نور لا هم هلته بند پاتې دي. بوریس جانسن پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د اګست 1 له مهلت وروسته به برېټانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
اوس چې موږ د خپلو عملیاتو پای ته را رسېدلي یو، داسې خلک شته چې د تګ کاری ونه شو. دوی ته مې وینا دا ده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو څو مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بل لور ته د برېټانیا د دفاع وزیر بن والاس ویلی شاوخوا زر تن افغانان چې برېټانیا ته د تک اسناد ترلاسه کړي او د 150 شاوخوا کې برېټانویانو ونه شو کړی چې په دې الوتنو کې له افغانستان ووسی. طالبانو د امیر روغتیا وزارت ښځینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خپره کړې ده، روغتیا پالو ښځو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کار کولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلي دي چې د روغتیا وزارت ښځینه کارکونکي په منظم ډول خپلو دندو ته حاضر شي. طالبانو په نوې ملسیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ یوه دولتي اداره کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به ښځو ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي که نه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی د تل لپاره له افغانستانه ووت. ایتالوی ډیپلومات سټیفانو پونټی کورو چې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. ښاغلی پونټو کورو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له کابل به خوشینه سړسي. هغه د ناټو له متحدانو او شریکانو له افغانستانه د خلکو د وتلو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې دي چې د له ګڼو ستونزو سره سره له افغانستانه د زرګونو انسانانو د وتلو په چارو کې مهم رول لوبولی دی. او روسي خبر دا چې د قزاقستان په یو پوځي اډه کې چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او نږدې 100 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دا مرژوبله د قزاقستان د جنوب په یوه پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له څو چاودنو وروسته هلته اور ولګېد. د بیړنیو حالاتو د وزارت یو ویان پرون د اګست په 28مه وویل لږ تر لږه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د موندلو لپاره یې هڅې پیل شوي دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ایرمک بایوف له پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دی له خپلې دندې استعفا ته چمتو دی. دا سجی رډو سارنې خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زتران مختوړي. د سپین مڼې د امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته ویلي دي چې په کابل کې د یوې بلې تروریستي حملې احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویان هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته. جان کربی همداراز زیاته کړې چې د کابل پر هوایي ډګر د وړمې ورځې حمله یو ځان وژونکي برید کوونکي کړی وه. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر 170 اوښتی دی چې 14 امریکایي سرتیری دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حملې په اړه خبر ورکړی دی. جین ساکي وویل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خو میرمن ساکي ولسمشر بایدن ته د امنیتي ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پنټاګون ویاند هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حملې وکړي. جان کربی په خپل خبري غونډه کې دا ومنله چې د وړمو ورځنۍ حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوا ګواښونه شته، یعنی بالقوا او مشخص ګواښونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابلې ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنا یې دا نه ده چې دا به حتماً مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستانه د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پنټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې وه. له دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې هلته 214 شوې دي. د دې حمله مسؤلیت د پنځمې په ورځ نوښته داعش ډلې ومنه او ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې وه. د ډلې د یو سړي عکس له ځانمرګي واسکټ سره هم خپور کړی دی. پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمېر هغه افغانان چې نه غواړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهر ته استول شوي دي. د پنټاګون ویان جان کربی همدارا زیاته کړه چې شاوخوا 50,000 هغو افغانانو ته چې په بیړنیو الوتنو کې امریکا ته رسیږي د استوګنې کورونه چمتو شوي دي.
دفاع وزارت د بهرنۍ چارو له وزارت سره په ګډه د خاص ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 50,000 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته په امریکا کې دننه د موقتو استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړې چې د خپلو سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه به د اګست تر 1 دېرشمې بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له 14 وروسته په موقتي ډول درېدلې وه، خو پرون د اګست په 28مه یو ځل بیا د دې کسانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلی شي. شیرمحمد عباس ستانکزی پرون په یوه تلویزیوني وینا کې هغو اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل، د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د پنجشنبې د ماښام د 14 له امله د قربانیانو شمیر تر 130 اوښتی دی. د دې پېښې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ له مسؤلانو غواړي چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته پام وکړي. طالبان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې امنیت تامین دی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات اوسیدونکی حمید الله چې په دې پېښه کې د ماما دوه زامن وژل شوي وایي، د ماما دواړه زامنې د ایټالویانو په یو کم کې کار کاوه او هغوی ترې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي، خو سیمې ته له رسېدو وروسته ووژل شول. د ده په خبره چاودنه کې د ماما د زوی میرمن هم ټپي شوي او د کابل په ایمرجنسی روغتون کې ده.
د ماما دوه زامن مې چې همایون او میران نومېدل ووژل شول. د همایون میرمن هم ټپي شوې ده. دوی د ایټالویانو کمپ کې کار کاوه او د سه شنبې په ورځ ورته برېښنالیک وشو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي. تېره ورځ هوایي ډګر ته ولاړل او دا پېښه وشوه.
یوازې د حمید کورنۍ نه ده چې د دې پېښې قرباني ده، بلکې ډېرې نورې کورنۍ شته چې دا ډول ټپ یې لیدلی. نو دوی د غلام فاروق کورنۍ ده چې د تره درې زامنې په دې پېښه کې وژل شوي.
محمد زید مې ورور او احمد رشاد او ډاکټر خالد مې د تره زامن وو چې شهیدان شول. دوو تنو یې د امریکا ګرین کارت درلود او بل ته یې له سفارت ټلیفون شوی و چې الوتنه یې ده.
د معلوماتو پر بنسټ یوازې د طالبانو وسلوال او پوځي موټرې د هوایي ډګر په دروازه کې لیدل کیږي. خو د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی د حمید کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
پرونۍ پېښه د امریکایي عسکرو تر واک لاندې سیمه کې شوې. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ټولې سیمې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي. ټول هیوادوال دي آرام ژوند وکړي.
خو سره له دې چې طالبانو هوایي ډګر ته پر تلونکو لارو محدودیت وضع کړی، خو بیا هم هلته یو شمېر خلک لیدل کیږي او په دې تمه دي چې دا لارې به پرانیستل شي، خو د دوی شمېر د تیر په پرتله کم دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپښنی بي او اف ام 3.5. سپینمنې په کابل کې د بلې ترورستي احتمالي حمله خبر ورکوي او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی دی چې د حامد کرزي هوایي ډګر سیمه دې پریشتي. د پنځشنبې په ورځ د دې هوایي ډګر مخې ته ځان وژون کې حمله د وروستیو شمیرو لمخې تر 130 ډیر کسان وشلې دي. د راپورونو لمخې په دې ځان وژون کې بریټ کې 130 افغانان وشل شوې دي او 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طالبانو ژمنه کړې وه او بیا بیا یې ویلي وو چې د افغانستان امنیت به بشپړ تامین کړي. او دا موضوع زما همکار د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړه او د هغه نظر یې واخیست چې ولې طالبان ونتوانېدل چې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې مخه ونیسي. شاغلي مجاهد وویل،
دا پېښه علتونه لري. دا پېښه چې وسوه غټ علت یې دا ده چې امریکایان لا هم دلته شتون لري او بل دا ده چې یو غیر کنټرول شده حالت یې منځته راوست. داسې بیروبار هلته جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت له کنټروله وځي. نشته کوی سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي. ښه دا ده چې امریکایان هلته زر خپل ځواکونه وباسي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کېږي، د ازدحام د خلکو پای ته ورسېږي. که چېرې بیا څوک د افغانستان نه د وتلو تکل لري خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې یو حالت منځته راوستل چې هغه کابو کېږي نه. نه امریکایان کولی شي کابو کړي او موږ هم نوي کابل ته راغلي یو. زموږ له ټولو ارزښتونو نه لوړ ده دا حالت. نو دغه څه ستونزې پېښېږي. نو غوښتنه مو دا ده دغه سناریو پای ته ورسېږي. یو کله کله خامخا دغسې کړی لا هم ستاسې درته شوب جوړ کړي، چاودنې وکړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره یې مخه انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې ډول حملو تکرار به نه کېږي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. و بجې او 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د پنجشنبې د ماښام پر خونړیو تیرورستي حملو او د داعش په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې د دغو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د بریتانیا ایوننګ ستاندرد او میرر ورځپاڼو په دې اړه خپلې لیکنې په دې پوښتنې پیل کړې چې د داعش خراسان څانګه څوک ده. دوارو رسپانو دا ډله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش څنګ بلل چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په عراق او سوریه کې دا ډله په 2014 میلادي کال جوړه شوه، خو په افغانستان کې لومړی ځل د 2015 په جنوري کې سر راپورته کړ. دا هغه وخت و چې دې ډلې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لرلې. ایوننګ ستاندرد او میرر رسپانو کښلي چې داعش په نسبتا لنډ وخت کې خپل نفوذ د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال لویدیځ کې ګڼو ولسوالیو ته وغځاوه. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز پر اساس ویل کیږي چې دې ډلې په لومړیو درو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې په ملکیانو باندې تر سل ډېرې حملې وکړې. د دې مرکز په وینا له 2015 څخه تر 2018 پورې د داعش خراسان څنګ پر افغان، امریکایي او پاکستانی پوځیانو شاوخوا 250 بریدونه کړي دي. دا ډله پر یوه زیږنتون د تیر کال د حملې په شان د خورا خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د سولې او اقتصاد نړیوال انستیتیوت د سولی او اقتصاد د نړیوال انستیتیوت د تروریزم د فهرست لمخه تر 2013 پورې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو په خونړۍ ډلې بدله شو. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخه د داعش خراسان څنګه د 1500 و 1200 ترمنځ وسلوال لري، خو ځینې متخصصان اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې ډلې د وسلوالو شمیر 10000 ته زیات شي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له کبله به تشه رامنځته شي. له 2000 را په دې خوا چې افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې مشان وبشل یا ونیول، شهاب المهاجر مشري کوي. ایوننګ ستاندرد او میرر رسپانو لیکلي چې د داعش خراسان څنګه او طالبان له یو بل سره دښمنی لري، ځکه چې داعش باوري ده چې طالبان پوره سخت دریځ نه دي. خو د تروریستي چارو دوه کارپوهان باور لري چې داعش طالبان خپل سیالان ګڼي او وایي چې طالبانو خپل ایدیالوژي په افغانستان پورې محدوده کړې ده. د امریکا استخباراتي چارواکي باور لري چې د داعش یو شمېر غړي له طالبانو جلا شوي کسان دي، او داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته لږ تر لږه یو داعشي مشر وژلی دی. د سټارز اند سټرایپس په ګډون څو امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د داعش د نورو خونړیو حملو د احتمال خبرداري ورکړی دی. سټارز اند سټرایپس په منځني ختیځ کې د امریکا د عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزی په قول کښلي چې د کابل د پنجشنبې د ماښام له بریدونو وروسته د نورو تروریستي بریدونو احتمال شته. مکینزی ویلی دی چې د داعش ګواښ خورا زیات دی، دوی غواړي چې دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او امریکایي پوځیان هم ورته تیار دي.
د ناټو غړیو او د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو د اگست 1 شمېله مهلت وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت بیا پیل غوښتنه کړې ده. ترکیه ویلی دی چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. همدارس د خړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې ده چې له سیشن بي وروسته به افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو در رسولو لپاره هوایي دهلیز فعال شي. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې طالبان د کابل د نړیوال هوایي ډګر له فعال ساتلو سره لیوالتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو غړي هیوادونه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پروسې له بشپړې دورسته د بشري مرستو لپاره پرانیستي وساتي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو لپاره مهلت د اگست په 1 پای ته رسیږي. ترکیه ویلی دی چې له طالبانو سره خبري روانې دي. څو له دې نیټې وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره تخنیکي مرسته وکړي، خو ترکی چارواکو ویلي چې د پنجشنبې ورځې برید د هوایي ډګر د متخصصانو د امنیت په برخه کې د ترکی ځواکونو هڅې زیانمنې کړي. ترکیه دا نه دي ویلي چې طالبان به یې حتما شرایط ومني. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون جمعه څرګنده کړه چې د دې هیواد کابل ته د الوتنو د پیل په برخه کې بیړه نه لري. خو مرستندویو ټولنو ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي، ځکه دا هیواد د څلورو کلونو په ترڅ کې د وچکالۍ له دوهمې څپې سره لاس ګرېوان دی. همداراز د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په روانه اونۍ کې وویل د افغانستان میلیونونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي، او اوس چې د کورونا وبا او د څو ورځې مخکې بدلون پر پخوانیو مصیبتونو ورزیات شوي، افغانستان د یو ناورین په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د افغانستان د اړتیا وړ روغتیایي وسایل په څو ورځو کې خلاصیږي، په داسې حال کې چې د دې وسایلو د زیرمو د ډکولو هیڅ امید نشته. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو سیمه ییز مشر ریک برینن پرون وویل د امنیتي اندېښنو او نورو عملیاتي دلایلو له کبله لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه کار اخیستل د دوی په پلان کې نشته. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري مرستو د رسولو پروګرام په پام کې لري چې د دې اونۍ په پای کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو دهلیز رامنځته کړي. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دا الوتنې به له پاکستان څخه کابل ته نږدې هوایي ډګرونو او د کندهار او مزار شریف هوایي ډګرونو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو مامورینو د انتقال لپاره د 13 میلیون ډالرو او د وسایلو د لیږد لپاره د 12 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. د جاریک وویل دا معلومه نه ده چې د اګست له 1 وروسته به د کابل په هوایي ډګر کې څه پیښ شي، خو هغه د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو لپاره د دې هوایي ډګر رول مهم وبل. ملګرو ملتونو ویلي چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې اسلام پالو طالبانو څرګنده کړې ده چې غواړي د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي څو ځان له نړیوالې انزوا څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي ډیرو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له طالبانو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعال ساتلو کې مرسته وکړي.
په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګره په تیرو نږدې دوه اونیو کې په لسګونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې سل شوي دي. غرته نږدې له دې جوړ شوي هوایي ډګره د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته؟ په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرډ د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفات څخه وویل:
د کابل هوایي ډګر د ډېرو الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفاصب تاسو یې چې ډیر ظرفیت لري، ډیر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشاست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پر مځکه وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکاف وکړي، بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یا وخت مو داسې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشتی دی، ممکن لوی الوتکې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وباسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې د پاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوئ د بیا اندازې ډېر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي. د ایرپورټ ته نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکه کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د راپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن، د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لانډینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خرابې کړي دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسېدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی، وفا، د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخې عمومي رئیس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و په چې او شپږ بشت دقیقې دي لاند خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تاج څخه ډډه وکړي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبرداری ورکړی. د داعش په یوه غړي په ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکې برید شوی دی. دا کس نن ووژل شو، خو د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید خندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاژلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلي شوې دي. د برېټانیا صدر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسیدو وروسته به برېټانیا ته نور افغانان هم راولي. طالبانو د عامې روغتیا وزارت ښځینه کارکوونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی د تل لپاره له افغانستانه ووت. او د قزاقستان په وی پوځي اډه کې چاودنو لښتر لښه 12 کسان وشلي او نږدې سل نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو خبرونې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ادامه لري. لومړی سهارنۍ خبري مچله مو په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په پاتې څو دقیقو کې چې له تاسو سره یو د ژوند رنګونه پروګرام لرو، بیا په پوره ساز ما همکار احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی.
د ژوند رنګونه.
انو می بادلا هوا درغنه اصلا د لغمان ولایت ننګرهار اوسلی سیدونکه
په لغمان کې له پولو پټین راتوایا څوجر بزمکم د او څه کوي
تقریبا لږ دوه لږ جریو فاندازه نو هلته مختلف پسونه کیږي
تاسو خپل چی کوي
مون غنم کرو، وریجی کرو، جوار کرو، پمبه کرو، مثلا ترکاری باب کرو، سی ترکاری کې هر څه مثلا کشو، پیاز شو، کچالو شو.
لځانه راتوایا خپل دی بزګری دی قانیس داده
او ولنا ترافی خلک توی خبره دا کا دا خبره کډم نه د خوځدم دا کوي امغام کار د عمل ته معلومه خبره ده چې کوي او پیګو ولنا پیګو
د کوم فصل کرل د ډیر خوخیږي
ما ته خو خپل دا وری چې کله موږ شولې موږ ورته وای کنه اول خو و چې شولې دا بیا موږ په میاش تقریبا سروي خورزي په وبو کې پرې دوه غینه بعد بیا په ټیک شیندو سیم شیندلغه بیا رسیدي بس غلې غینه بعد مونږ نه حل کوو نه حل ورته وایو بیا شر غواړو لاس کسه شل کسه داسې راټولې کې ځوانان د کلی منطقې یو بل سره کومک کې مرسته کوي چې بیا شر په نوم یادېږي نو مونږ دا کوو نو دا ډیر د خاص خون کې او په اخر کې ځوانانو یو میله دامي چې کړه پټي یاد از مونږ مکه اخیری چې کار خلاص دي مونږ ورته لړل وایو هغه پټي والا هغه کور والا څوک سي دي هغه اوسېدونکي کنه مثلا د چا دا پټي سي د چا کار څه کوو هغه په هغه پټیو کې خټو کې هغه کور غړو را غړو دغه ډېر داسې د ځوانانو دپاره ډېر جالبه وي او ډېر د پاره داسې په تمنا کې وسوسه کې دا به اوس دا زر زر دا پټي نه خلاص سي او موږ دغه پروګرام
تم کوم وخت چا په خټو کې غړولی
ولې نه طبعا دا خو معلومه خبره ده چې زیات شه اشري هغه کوربه بیا دا هغه کېږي د لسو پنځلس کسانو زور څوک نه لري طبیعي خبره ده چې یو
لس پنځلس کسه یو نفرته یوې خواته کېږي
او یو خواته کېږي دا بیا داسې خاص زوبلې یم نه چې کله خدای مغلس دې کم لاس زوبل کې یا په خاص زوبل کې یا غیر کې خو هغه خپل اساسي اصول دی په مو اصول سره دی هغه کوي
بله ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
مننه خوشاله اوسئ بله
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.